د مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوي ز بوريوال کاکړ مو په دیو ساته خبرونه کې هر کلی کوم په دیو ساته خبرونه کې تاسو ته د قبایلی سیمو پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه له ملیحا امیرزاده څخه وو.
السلام علیکم کټولوال پامکړه د خبرونو ساتکو ته د شمالي وزیرستان انتظامیه وای د جنوري 15 نه به د خوست میشته کډوالو ستنیدل پیل شي. د خبر پښتونخوا اعلی وزیر وای د چین پاکستان اقتصادي لار بلر کې د صوبې لپاره درې لوی پروژې منظوري شوې دي او روس ویلي د امریکا د نوو بندیزونو په اړه به مناسب رد عمل ښایي. تفصیل د شمالي وزیرستان انتظامیه وای د جنوري 15 به په خوست کې د میشتو کډوالو خپل کلو ته د ستنېدو لړۍ پیل شي. مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان چیرانی بیگا مشال ریډیو ته ویل دا فیصله تیره ورځ په غلام خان کې له خوست میشتو وزیرستاني او کډوالو سره تر غونډې وروسته کړې.
افغانستان کې کم پراته دي لغو سره زموږ جرګه وشوه موږ هر شی هغه ډسکس شو په دې کې 15 جنوري تاریخ ورکړو د واپسۍ لپاره. دوی ته هم دا وویل چې تاسو خپلې تیاری وکوئ. په اول فیز کې 2000 خاندانونه به راځي. د روزانه په حساب 200 فیملی راځي.
شیرانی زیاته کړه چې ستنېدونکو کډوالو ته به د ترانسپورت اسانتیاوي برابروي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي د چین پاکستان اقتصادي لار بلر کې درې لوی پروژې منظوري کړې دي. پرویز خټک تیر ماښام په بیجینګ کې د چین پاکستان ګډو همکارو کمیټې تر غونډې وروسته خبریالانو ته ویل په دې کې د پښتونخوا 500 ضلعو تړلو اورګاډي پټلۍ پروژه هم شامل ده.
انڈسٹریل پارک منظور کر دیا.
یو صنعتی پارک منظور کړل شو او په هیتار او ڈی آئی خان کې مو د دو نورو صنعتی خارګوټو سپارښتنه وکړه. د ریل هغه اضافي منصوبه کوم چې 15 ضلع یو بل سره تړي هغه په سی پیک کې شامل شوه.
خټک زیاته کړه چې د خپل د اقتصادي لار په پروژه کې د خیبر پښتونخوا له برخې مطمئن دي. تر دې مخکې نوموړي پر وفاقي حکومت تور پورې کو چې د اقتصادي لار لوی پروژې پنجاب ته اړولې دي. د خیبر پښتونخوا په ریپور کې د دوو گاډو جنگیدو په یو ټرافیکي حادثه کې اوو کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. د ریپور پولیسو نن مشال ریډیو ته ویل چې په بالډیر سیمه کې یو مسافر بس له ویګن سره جنگیدو چې پکې د یو ماشوم په ګډون 15 کسان مړ شوي دي او دوه نور ژوبل دي. ژوبل شوي کسان د سیمې سرکاري هسپتال ته رسول شوي دي. پولیس وایي دا پېښه د تیز رفتاري له وجې مخې ته راغلې ده. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. روسیو چارواکو ویلي د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو اړوند د کمپیوټري غلا او په روس کې امریکایي سفارتکارو سره د ناروا چلن په تور د واشنگتن لخوا پر ماسکو د نوو بندیزونو په اړه به مناسب رد عمل ښایي. د روس د پارلمان ویان دیمیتری پیشکوف نن ویل چې ولسمشر ولادمیر پوتین به د روس ته رد عمل تعین کوي. پیشکوف وویل چې ماسکو به دا هم په پام کې ساتي چې دغه بندیزونه د ولسمشر باراک اوباما انتظامی لګولي دي چې د کار موده د یوې میاشتې نه په کمه موده کې سرته پر رسیدو ده. روس د امریکا قانون نافذونکو ادارو او استخباراتي چارواکو هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې د ډیموکرات ګوند چارواکو له کمپیوټر او برېښنالیکونو معلومات په افشا کولو کې لاس لري. د روس بارنو چارو وزارت وایاندې ماریا زخاروا ویلي چې نن به په دې اړه رسمي بیانونه متقابل رد عمل او ډېر نور څه وروسته مخې ته راشي. پرون د اوباما انتظامیه د دوو روسي سفارتي ودانو تړلو د امر ترڅنګ د استخباراتي کارونو په تور 15 روسانو ته د هیواد پرېښودلو ویلي دي. ورسره د روس له استخباراتي ادارو سره په تړلو 4 لوړپوړو چارواکو ادارو نوي مالی او سفری بندیزونه لګول شوي دي. د شام بشری حقوقو د سارې ادارې ویلي چې د نخټو زینو رپورټونو باوجود داسې ښکاري چې په شام کې نوې اوربند تر ډېره حد عملی دی. د اوربند توافق چې د روس او ترکی په منځګړتوب د هغه غیبات په وخت ویګا د شپې له 12 بجو نه عملی کېدل پیل شوی. د ستمبر د میاشت راهیسې لومړی اوربند چې په ټوله هیواد کې عملی کیږي هغه مهال د تاوتریخوالي له کبله اوربند مات شوی و. برېټانیا میشته د شام بشری حقوقو سارې ادارې نن ویلي چې په زیاتره هیواد کې حالات آرام ول خو بیا د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په حماس صوبه کې سخت نښتې شوی دی. د ادارې مشر عبدالرحمن AFP خبری ایجنسی ته ویلي وړې یاغي ډلې او مسلح حکومتي پلویان غواړي چې اوربند ته تاوان ورسوي ځکه چې دا د دوی موجودیت بې معنی کوي. د شامي ولسمشر بشار الاسد مهم ملګري روسي ولسمشر ولادمیر پوتین تیر ماښام اعلان وکړ چې شامي حکومت او مخالفانو یې په ټول هیواد کې د اوربند توافق لاسلیک کړی دی. د ترکی پوز بیا وای د شام په شمالي برخه کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د هدفونو خلاف روسی جاس په 13 سلیر وشتو ساتونو کې درې هوایی بمباري کړې دي چې د سکاري په سیمه کې د روس لخوا د ترک ځواکونو لومړی ملاتړ دی. د دسمبر پر 13مه پوز په یو بیان کې ویل چې دغه هوایی بریدونو د شام په الباب خارګوډي کې د داعش 12 وسلوال وژلې دي. دغه سیمه د چرته چې ترک ځواکونو په اګست میاشت کې د یادې وسلواله ډلې په شا تمبولو هدف عملیات پیل کړي ول. دا برید په داسې وخت مخې ته راغلی چې په شام کې د روس او ترکی په منځګړتوب د اوربند توافق باندې عمل روان دی. پوځي چارواکي وایي عراقي ځواکونو د اسلامي دولت له وسلواله ډلې نه د موصل ښار بیرته نیولو لپاره د عملیاتو دویم پړاو پیل کړی دی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف بیګا په یو بیان کې ویل عملیات تېره ورځ د موصل ښار په ختیځ کې له دوو نوو جبهو پیل شوي دي چې په وسلوالو فشار زیاتوي. په ختیځ موصل کې د عراقي ځوانګړو ځواکونو قمندان برید جنرال عبدالوهاب سادی اسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ ته ویلي دا عملیات سیمې ته د نوو ځواکونو تر رسېدو وروسته پیل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په شمالي عراق کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ضد جنگیدونکو نړیوال ائتلاف له یو روغتون سره نږدې په بمباری کې خای په غیر ارادي توګه ملکی وګړي وژلي دي. د امریکا مرکزی کمانډ تیرر مازیګر په یو بیان کې ویلي ائتلاف د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په یو ګاډي بمباری وکړه، خو وروسته معلومه شوه چې په بمباری کې د روغتون له ودانۍ سره ګاډو درولو ځای په نښه شوی چې ممکنه ده په کیولسي وګړو ته مرګ ژوبله وختي وي. مرکزی کمانډ وایي دا پیښه په بشپړ ډول سیړي او بیا به تفصیل شریک کړي. او وروستۍ خبر د سپورټس چې په خوست کې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په خپلو کې سره لوبه کوي. نن د جمعې په ورځ په خوست کې د کرکټ د نوي جوړ شوي ملي لوبغالي تر پرانیستې وروسته به د کرکټ د ملي ټیم لوبډله په دوو ټیمونو کې په خپلو کې سره دوستانه لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي او نوروز منګل د لوبېدونکو ټیمونو د مشرانو په توګه اعلان شوي دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوستکرن صوبۍ او د موسم حال له رفت انجم ناورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 170 روپے 10 پیسې اخیستل کیږي او په 170 روپے 50 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 28 روپے 50 پیسې او په 28 روپے 80 پیسې. یو پاؤنڈ په 110 روپے 80 پیسې او په 102 روپے 10 پیسې. یو یورو په 142 روپے 80 پیسې اخیستل کیږي او په 142 روپے 80 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 110 روپے 50 پیسې او په 110 روپے 55 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 80 پیسې او په 1 روپے 20 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور، کوئټه او بنو کې به موسم یخ او خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 40 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 3 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 1 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ملیحه امیرزاده او رفعت انجم وړاندې کول. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال به د جنوري له 15 نیټې استنیدل پیل کړي.
کم مشران دی د افغانستان کې کم زمونږ پراته دي لغو سره زمونږ جرګه وشوه مونږ هر شی هغه ډسکس شو په دې کې 15 جنوري تاریخ ورکړو د واپسۍ لپاره.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي د چین او پاکستان په اقتصادي راهداري کې د دوی یو شمېر غوښتنې منل شوې دي.
نسل پارک منظور کر دیا اور دو ہم نے اور ریکمینڈ کیے.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د فوجی عدالتونو د مودی غزول مخالفت کړی. د خیبر ایجنسی پارلماني استازي وای حکومت حل تل اغیزمنسو خلکو سره مناسب مرست نه دی کړی.
ککور نوران شوی دی کا ایجوکیشن دای کا صحت دای کروڑ دای کا دنیا کې هر یو شی په دې علاقہ کې دی دا مکمل تا بشوی دی خو چې کوم وعده زموږ سره شوی وي یا د خلکو سره شوی وي هغه وعده نه تر وسه پوری پوره شوی ری.
که د خبرونه تر پای را سره واسنو په اونیز پروگرام پام کوه کې به دا ټوله کې سواوري.
اے د لالچ او د پردو د سیاست په تلکه کې په لکه بند مونګکانو یو ار خپل ځانونه خو خوشی کوي بیا د مارغانو او د حیوانانو د حق خبري کوي.
د دې هرڅه اوریدو تل مشال ریډیو سره وسو. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انظامي چارواکي وایي له خوست به د کډوالو خپلو کلو ته د ستنېدو لومړۍ مرحله د جنوري له 15 نیټې پیل سي. مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی بیګا مشال رادیو ته وویل تیر ورځ په غلام خان کې له خوست میشت وزیرستانوي کډوالو سره ولیدل. د ده په خبره د جنوري له 15 به هر ورځ 300 کورنۍ خپلو کلو ته ستنېږي. عمر دراز وزیر پر رپورٹ لري.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکو او ځای مشرانو په وینا 13 ورځې غلام خان 0.5 باندې افغانستان کې میشته د سیمه کډوالو مشرانو سره جرګه کړي او ور سره د واپس راستنه دو په اړه خبرې اترې وشوې. د سیمه مشران وای افغانستان کې میشته د دوی د بیکورشو مشرانو سره ولیدل او خوشاله دي چې ورته د واپسۍ نیټه ورکړه. شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی په دې اړه وایي
کوم مشران دي د افغانستان کې کوم زمونږ پراته دي لغوسر زمونږ جرګه وشوه موږ هر شی هغه ډسکس شو په دې کې 15 جنوري تاریخ ورکړو د واپسۍ لپاره. دوی ته هم دا وویل چې تاسو خپلې تیاری وکوئ. هغه ډېر زیات خوشحاله په اول فیز کې 2000 خاندانونه به راځي. د روزانه په حساب 200 فیملی راځي. ترانسپورټ سہولت به ورکوو. اول هغه خلکو ته پریارټي ورکوو چې کم خلک په شمال وزیرستان ته واپس راغلي دي.
نوموړي وویل که څه هم دغه جرګه کې د افغانستان دولتي چارواکو سره رسمي خبرې اترې نه دي شوې خو دغه جرګه کې بیا هم د افغانستان بارډر سیکیورټي چارواکو سره ملاقات وکړو او دوی ته د کډوالو واپسۍ کې خپل ملاتړ په اړه ډاډ ورکړو.
ګورنمنت په سطح باندې داسې خبر نه شوی خو موږ دلته لوکل لیول باندې نن هم د هغو چې کوم بارډر سیکیورټي فورسز ولا هغو سره نن زموږ ملاقاتونه وشو. هغه هم زموږ له مشرانو سره راغلي وو. هغې ته هم دا ریکوېسټ وکړو چې څومره هم تاسو کولای شئ چې له هغه طرفه دا خلک تاسو ته سهولت ورکړي د دوی په کډو راوستلو کښې. نو هغو له موږ سره دا وعده وکړه چې یاره موږ به څومره هم له دوی څخه امداد کېږي هغه به له موږ سره کوي.
د شمالي وزیرستان یو مشر پیره کلزومان چې دغه جرګه کې شامل وو وایي د خپلو مشرانو سره یې ولیدل او خوشحاله دي چې د دوی افغانستان کې میشته کډوالو ته راستنه دو مخصوص وخت او طریقه کار وخودل شو.
درگاه الحمدلله ډیر ساو سو هغه خلک د افغانستان ډیر ګټ تعداد باندې راغلي دي چې څنګه ډیر خوشحال شو.
شمالي وزیرستان عملیات لکابله قریبا 300,000 خلک به کور شوی ول چې د انتظامیه چارواکو په وینا افغانستان کې موجوده وخت کې قریبا 9,500 کورنۍ ژوند کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي د چین پاکستان په همکاریو ګډې کمیټې د صوبې لپاره 3 پرمختیایي پروژې منظوري کړې دي. د اعلی وزیر له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا پروژې د چین پاکستان اقتصادي لار برخه دي. پرویز خټک تیر ماښام په بیجنګ کې رسنیو ته وویل د دې لار په اړه ورته اوس اطمینان ورکړل شوی دی. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
تیر ورځ په بیجنګ کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د شریکی همکارۍ شپږمه غونډه ترسره شوه. د جی سی سی په نوم په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا صوبې لپاره د دریو لویو پروژو په سی پیک کې د شاملولو منظوري ورکړې شوه. د خبر پانی تر مخه په دغه منصوبو کې د خیبر پښتونخوا لپاره د وبونه د 1200 میگاواټه بجلی پیدا کولو منصوبه، د پیښور 400 نوخار مردان او سوابی د تړلو لپاره د ریلوی لاین منصوبه او د موټروی سره نږدې د اقتصادي یا صنعتي خارګوټي منصوبه شامل ده. په بیجنګ کې له رسنیو سره په خبرو اترو کې پرویز خټک په دې دریو منصوبو د اطمینان څرګندونه وکړه او وی ویل
رسل پارک منظور کړ دی او دو هم نه اور ریکمند کیه.
یو صنعتي پارک منظور کړل شو او په هیتار او ډی ای خان کې مو د دوه نورو صنعتي خارګوټو سپارښتنه وکړه. د بجلی چې کومه مطالبه وه په هغې هم کار روان شو. د ریل هغه اضافي منصوبه کومه چې 15 ضلع یو بل سره تړي هغه منصوبه هم په سی پیک کې شامله شوه. د اعلی وزیر لخوا د خپور شوي خبر پاڼې تر مخه پرویز خټک ویلي دي چې هغه په ذاتی حیثیت کې د بیجنګ د غونډې وروستو پا په سیپیک مطمئن دی، خو د خیبر پختونخوا د ټولې صوبې د خلکو د اطمینان لپاره دی. وزیر اعظم نواز شریف د سیپیک د مغربي لارې په اړه یو ځل بیا ټولګوندیزه غونډه راوبلي. بلې خوا ته د سیپیک په ویبپاڼه د خپور شوي بیان تر مخه د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال په بیجینګ کې غونډې ته وینا کوي، په گوادر کې زر تر زره د پرمختګ د کارونو ترسره کولو او د گوادر د خلکو د اوبو د ستونزې حل کولو خبره کړې ده. وفاقي وزیر احسن اقبال دا هم ویلي دي چې سیپیک په اړه په چین کې په شپږمې جی سی سی غونډه کې د نوي شامل شوي منصوبو سره به سرمایه کاری نور هم سیوا شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور. د جمعیت علما اسلام پی مشر مولانا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو اوریدونکو اوس به تاسو ته د یو بل رپورټ پر لور ولاړ شو. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلي د پوځي عدالتونو په پخولو پر ځای دی پوځ د ملکی عدالتونو د قاضیانو ساتنه وکړي. نوموړي تیر ورځ په پېښور کې خبریالانو او استادانو ته په جلا جلا ویناګانو کې ویل د تل د وسلوالو یاغیتوب، ځانمرګو بریدونو او چاودونو مخالفت کړی دی. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
د جمعیت علما اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمان په خبری کانفرنس کې د پوځي عدالتونو د مودې د غځولو او یادو عدالتونو ته د مستقل حیثیت ورکولو مخالفت وکړو او وی ویل
جو قانون عارضی تھا اور صرف دو سال کے لیے تھا، اب اگر اسے ایک
چی کم قانون عارضی ہو او یوازی د دو کلونو لپاره ہو، اس کچیری دغه قانون د مستقل کولو تجویز ورکړی شوی دی، نو دا به د حکومت لاړخه د دې خبرې منل وی چی نیشنل ایکشن پلان ناکامه شوی دی. نو زما په ان به دا د ترګری ضد جنگ حواله سره یو مثبت پیغام نه وی.
مثبت پیغام نہیں ہوگا دہشتگردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے.
مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې د پوځي عدالتونو د مودې د غځولو په ځای دی د ولسی عدالتونو د ججانو لپاره د حفاظت انتظامات وکړي شي.
فوجی عدالتوں کا قیام یہ تو ہمارے سول عدلیہ کی ایک طرح کی توہین.
د پوځي عدالتونو قائمول خو زمونږ د سول عدالتونو سپکاوی هم دی. کله سول ججانو ژوند ته څه خطر وی نو د هغه حواله سره فکر پکار دی. مونږ ججانو ته د پوځ لخوا امنیت هم ورکولی شو.
فوج کی سیکورټی مهیا نه کرے ججو.
تر خبري غونډې وړاندې مولانا فضل الرحمان د جمعیت علما اسلام پی په سیکرټریټ پېښور کې د استادانو غونډې ته وینا کې وویل چې د ترګری ضد جنگ یوازې پوځ نه دی کړی، بلکه په فکری ډول جمعیت علما اسلام پی او دینی عالمانو د عسکری مبارزې مخالفت کړی دی او د هغوی نظریاتي سپلای لاین یې کټ کړی دی او هم په دې وجه په هغه باندې ځانمرګي بریدونه ترسره شوي دي. مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې وسلوال یوازې د دینی مدرسو سره تړاو نه لري او د پوهنتونونو او کالجونو څخه هم وسلوال نیول شوي دي او په کار ده حکومت د دینی مدرسو په ضد د کاروایانو څخه ډډه وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان پارلمان د تیر کال په پیل کې په اساسي قانون یا آئین کې له بدلون سره د پوځي عدالتونو جوړولو اجازه ورکړه. پارلمان ویلي و چې د وسلوالو مقدمو اوریدنو او د هغوی ته د سزاګانو ورولو لپاره د ځانګړي عدالتونه به تر دوو کلونو کار کوي چې ټاکل شوې کاري موده یې په جنوري کې پای ته ورسیږي. پوښتنه دا ده چې دا عدالتونه څومره اغېزناکه یا موثره ول.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د پاکستان د پوځ مشر د پوځي عدالتونو لخوا د ترهګرۍ په جرمونو کې ککړو د اتو کسانو د مرګ سزا تایید کړه. دا عدالتونه د دوو کلونو لپاره د یو آئینی بدلون پترس کې جوړ کړل شوی وو. پوځي سرچینو بشال ریډیو ته ویلي دوی ته ولسی یا سیویلین ادارو د ترهګرۍ سره په تړاو ټولې 286 مقدمې استولې وې چې پکې 161 کسانو ته د مرګ او 115 کسانو ته د عمر قید سزا اوربل شوې ده. پوځي عدالتونه چې د کار موده یې د جنوري په 8 نیټه ختمیږي په تیرو دوو کلونو کې د ترهګرۍ په مخنیوي کې څومره موثره وو؟ په دې اړه د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ جنرال طلعت مسعود ویل
ان کا یہ ہوا کہ دہشت گرد تنظیموں کو اور دہشت گرد
لدی سرا ترسہ دا ترہگر ڈلو وسلوالو تدا احساس ووشو چکونی ولشی نو پانسی کی گی با خدا یو حقیقت تے چپ پانسیانو جرمونا و ترہگری نشی ختمی دے اس دا چی دا ترہگرائی پا مخنیوی کی دا پوزی عدالتونو رول سمر دے نو که دیشی چی دا دی عدالتونو لوجه هم پا ترہگرو بریدونو کی کمیرا غلیوی خدا دی زن نور وجوهات همشتا دا پوزی عدالتونو مقدمی او سزاگانی یوازنه وجه ندا
اور بھی کئی وجوہات تھیں جن کی بنا پر پاکستان میں دہشت گردی کم ہوئی ہے
خو جنرل طلعت مسعود زیاتوی په دې دوو کلونو کې د عدالتي نظام اصلاح کولو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره سیویلین حکومت موثره قانون سازی و نکړه چې په نتیجه کې به یې د پوځي عدالتونو موده د غزولو هڅه کوي بلخوا د انساني حقوقو ادارې کې یوې خواته د پانسۍ د سزا مخالفت کوي نو بلې خواته په پوځي عدالتونو تور لګوي چې په مقدمو کې یې روڼوالی نشته په پاکستان کې د انساني حقوقو د ادارې مشره زهره یوسف وای دوی له اولې ورځې راهیسې د پوځي عدالتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي
په یو شمیر کیسونو کې د ملزمانو کورنۍ د ورځپاڼو له لارې خبرې شوې چې د هغوی خپلو خپلوانو ته د مرګ یا نوره سزا اورول شوې ده په ځینو مقدمو کې خو بیا د ملزمانو وکیلانو د ثبوتونو د نشوالي شکایتونه کړي دي دا راز په پوځي عدالتونو کې ججان ډېره قانوني تجربه هم نه لري نو دا هر څه د انصاف د تقاضو کمی څرګندوي
هلته د پوز سرچینو مشال ریډیو ته ویل چې په پوځي عدالتونو کې د هغو وسلوالو خلاف مقدمه چلیدلی د کومو کیسونه چې ورته سیول ادارو او حکومت حواله کړی دي او په دې مقدمو کې د انصاف تقاضې په مکمله توګه په پام کې نیول شوې دي په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد مقدمو لپاره د 2015 کال په جنوري کې د یو آئینی بدلون له لارې پوځي عدالتونه جوړ کړل شوي چې د کار موده یې په راتلونکي جنوري کې ختمیږي د انساني حقوقو ادارې وایي په پاکستان کې عدالتي نظام اصلاحاتو ته اړتیا لري
منور شاو ستاسو ته ریپورت وړاندې کاو د پاکستان په پارلمان کې د خبر استاز وای دوی د باړې بیا ودانۍ او پرمختیایي کارونو په اړه اندېښنې لري د قومي اسمبلی غړي ناصر خان افریدی مشال راډیو ته ویل دی له حکومتي کارونو مطمئن نه دی او دای چې پرمختیایي پروګرام هم کار نه دی پیل شوی نور تفصیل به په دې اړه د فرهاد شنواری په ریپورت کې واورو
د خیبر ایجنسی د باڑی نه د قومی اسمبلی غړی ناصر خان پریدای مشال ریډیو تھوای چې د باڑی خلک د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې ډیر متاثر شوی دي او حکومت د دوی د بیا بحالۍ لپاره ګامونه نه پورته کوي
ان 44 حلقہ چې څومره متاثر شوی روز په هر لحاظ باندې ککور نوران شوی دي کای ایجوکیشن دای کا صحت دای کروڑ دای کا په دنیا کې هر یو شی په دې علاقہ کې دي دا مکمل تا بشوی دي او پټولا فاټا کې آی ڈی پیز واپس شوی دي خو چې کوم وعده زموږ سره شوی وي یا د خلکو سره شوی وي هغه وعده نه تر اوسه پوری پوره شوی لري پاغه کې پر روپی کې موږ لایو نام نه دی ملو شوی نه هغه فیسیلیټیز او نه هغه کمپنسیشن او نه هغه کم سہولیتونه چې ان دي ملو شوی
نو موږ زیاته کړه چې د باډي لپاره د 3 ارب روپو کوم ځنګړی پرمختي پروګرام منزور شوی وو په هغه هم عملی کار نه دی شروع شوی او دغه مسله به د پاکستان په قومي اسمبلی کې راپورته کوي
کم کار چې په باډا کې روان دي یا کم پیکیج جوړ کړی شوی لري په غیم زما تحفظات دي دا خبره به زه د اکسټینډینګ کمیټې کې وچتوم چې باډې لا کم پیکیج منځور شوی لري تر اوسه پورې په باندې عمل درآمد نه شو
د باډې یو کډوال اورنګزیب اپریدای د خپل اوسنی حالت او ستونزو پاړه وای
اسحاق د یعنی سکول بو غټ مسایل دي د تعلیم مسایل دي زموږ سره جنن سبا زکه چې سکول نه ټول ډیمیج دي هغه کوم فسیلیټیشن یا کوم سہولتونه دي هغه نشته رنګ دارنګ هیلت پرابلم مسائل دی جی زمون سره اوندارنګ چې کندې غټه بنیادی مسله زمون سره د بازار د اړو چې د مونږ خپل اړې به حل کې
د باډې د بیا بحاله پروګرام باندې د پارلیمان د غړو او ځای خلکو د اندېخنو په حق لمو د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره د رابطه هڅه وکړه خو دوی سره رابطه و نشوا فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
په بلوچستان کې قانون پوهانو او کارپوهانو ولیدي چې دوی به د 8 اگست په ځانمرګي برید کې د وژل شویو قربانیو قربانۍ نه هیروي او همیش به یاد ساتي بلکې د هغو د ژوند نیمګړی مقصد به هم پوره کوي د دوی په وینا د دې قربانۍ له امله اوس په پښتون کام کې یو نوی ولوله راپارېدلې ده. نور حال له کوټې ایوب ترین راکوي.
د پښتو ادبی ټولنې تر اتمام لاندې د اتم اګست په ځان مرګي برید کې د وژل سوو کسانو په یاد کې و دستوره تیر ورځ په کوټه کې وسوه. په دستوره کې د وژل سوو کسانو د کورنۍ غړو، سیاسي و سماجي کارکنانو، قانون پوهانو او لیکوالانو په ګډ شمیر کې ګډون وکړي. و دې دستورې ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې د اتم اګست د قربانیانو قرباني نه هېرېدونکې ده. په دې اړه د نېشنل یوت ارګنایزیشن بلوچستان پخوانی مشر خلیل آغا و مشال ریډیو ته وویل
پښتنو کې یا د خوشحال خان بابا د یو خبره مشهوره ده، دا یو شعر دی وای یعنی کول ګټنه د هغه د تورو کسندري که د ویر میړنې دي چې یادېږي په سندرو یا په ویر. نو په هغه والا به زه درته وایم چې دا پروګرام د شهیدانو د یادولو دی، دا یو ثبوت ورکونګه ده چې پښتون یو ژوندی قوم دی، خپل شهیدان نه هېروي او هر کله به خپل شهیدان په یاد ساتي او د وی په غم باندې با زاړی نه بلکې نور به هم ودی قوم ته همت ورکي چې ژوند به نه پرېږدو، ژوند به نور هم وزان ته زور وری لارې ټاکو او د دې شهیدانو پر لار به ځو چې د دوی کمیشن و میشن به پای ته رسو.
د اتم اگست په پیش کې د وزل سوی سید ضیاءالدین اډوکیټ پلار عبدالرب آغا وویل په کار دي چې د قربانیانو قرباني همیش ژوندۍ وساتل سي.
د شهید وی هغه کم سه کم د هغه د ژوند بر تر ژوند کېږي، د خلکو په دغه کې بر تر راځي چې باید دا خو څوک و چې چا بلوکلو څنګه وړوکو په څه شي وړوکو. خپله زه د پروګرام مشرانو ته صادق جړک صاحب ته خاص کر کې ډېر شکریا ادا کوم چې د نن دا پروګرام موږ باید په خارونو کې سپېره دا شهیدان باید چې موږ شهیدان وساتو او دوی ژوندي وساتو او د دوی د ورځې او د دوی مناسبت چې دي هغه موږ باید په ډېره مېړانه او په ډېره دغه باندې جوړ کړو.
پر دې مهال د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې سرمنشي نصیب الله اډوکیټ ترین زیاته کړه
دا ډېره ښه خبره ده چې زموږ په پښتو کې بیا پر دغه اړخ باندې د دغه خلکو چې کوم پوسوی خپل جدوجهد کړی وو په کومه شعبه کې زموږ د ولس، زموږ د وطن، زموږ د قوم، زموږ د تشخص، زموږ د نړۍ دا یو شهیدان دي. نو دوی په دغه ورځ باندې ستایلو دپاره دا خلک پروګرام جوړ کړی وو. زه د خپل جانب او زموږ د وکیلانو د جانب د دوی ډېر مشکور یم.
وروسته په دستوره کې د پښتو ادبي ټولنې لخوا د وژل سوو کسانو د کورنۍ وغړو ته ایوارډونه یا جایزې هم ورکول شوې. په یاد سوي ځانمرګي برید کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر باز محمد کاکړ په ګډون څلور پنځوس قانون پوهان او د دوو خبریالانو ترڅنګ څلور اویا کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
پاکستان وایي پخوا هم د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن وو او اوس هم دی. تیر ماسپښین چې د اونیزې خبري غونډې پر وخت د بهرنیو چارو وزارت له ویاند فزیکریات څخه پوښتنه وسوه چې آیا کابل رسمن له اسلام آباد د 500 میلیونه ډالرو مرستو له اخیستو څخه انکار کړی او که څنګه. دوی په ځواب کې وویل تیر کال یې هم په هغه هیواد کې پیسې لګولې دي او اسلام آباد اوس هم د افغانستان پرمختیا ته ژمن دی. څه موده مخکې افغان ولسمشر په هند کې نړیوالې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې افغانستان ته د 500 میلیونه ډالرو مرستو ورکولو پر ځای دی پاکستان هلته د وسلوالو ورتګ مخنیوی وکړي. رابعه اکرم خان رپورټ لري.
د زیارت په ورځ اونیزې خبري غونډې ته د پاکستان خارجه دفتر ویان نفی زکریا د دې سوال په جواب کې چې آیا پاکستان ته د افغانستان لخوا د 500 میلیون ډالرو د اخستو نه انکار په اړه په رسمي توګه ویلې شوې دي. وینا یې وه پاکستان باور لري چې د افغانستان سوله او ثبات او پرمختیا نه یوازې د پاکستان بلکې ټولې منطقې لپاره مهمه ده. د دې په وینا چې یو څو کاله مخکې هم پاکستان 500 میلیونه ډالره افغانستان کې د صحت بنیادی ډانچې او د تعلیم په څنګه کې خرچ کړي دي. د سیاتوي
د پاکستان لخوا د 500 میلیون ډالرو د وړاندیز د هغه عمل برخه وه چېرته چې ټول ملکونه د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره یو ځای شوي وو. دغه ملکونو د افغانستان په امن کې دلچسپي لرله او هغوی دا غوښتل چې افغانستان د پرمختیا لپاره د مالي مرستو د لارې کومک وکړي. پاکستان هم دغې سې وکړل او اوس هم د افغانستان د سولې او ثبات او د پرمختیا امداد لپاره ژمن یو. د څه لپاره چې پاکستان د 500 میلیون ډالرو ورکولو لوس کړی وو.
د اکتوبر په میاشت کې په برسل کې د افغانستان لپاره رابلل شوې غونډې په موقع د پاکستان په شمول امریکا، هند، روس، جاپان، نړیوال بینک، ملګري ملتونو او نیټو د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د مالی مرستو ژمنه کړې وه، خو د رواني میاشت په شروع کې د هند په امرتسر کې د اسیا زړه کانفرنس په موقع د افغانستان ولسمشر ویلي و چې پاکستان د 500 میلیونه ډالرې په خپل اسمکه د وسلوالو پر ضد وکاروي. د افغان امور کارپوه خبریال سم یوسف زی وایي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات د خرابېدو یوه وجه په هند کې د افغانستان ولسمشر لخوا بیان هم دی. د زیاتوي په دې راتلونکي کې داسې نښ ښکاري چې دا تعلقات په ډرامایي ډول د بهتری اړخ ته راشي. خو دی دا هم وایي افغان حکومت دا غواړي که پاکستان سره تعلقات ښه شي نو د هند اثر رسوخ به راکم کړي او په افغانستان کې میش پاکستاني طالبانو پر ضد به کاروایي هم وکړي.
پاکستاني طالبان تښتېدل افغانستان ته دا د وروستیو څو کلونو خبره ده او افغان حکومت د ډېر پخوانه دا دعوه لري چې پاکستان کې طالبان میشت یا وي افغانستان کې عملیات کوي. نو زما په خیال دا هماغه یو سلسله ده روانه ده اوس پورې داسې د پرمختګ او د دواړو ترمنځ دغه لانجې او سولې صفایي کوم ډېر امکانات په نظر نه راځي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3:30 بجې سوی. مليحه امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د جنوري له 15مې به په خوست کې د میشتو کډوالو خپلو کلو ته د ستنېدو لړۍ پیل شي. چارواکي وایي دا فیصله 13 ورځ په غلام خان کې له خوست میشتو وزیرستان او کډوالو سره تر غونډې وروسته کړې. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي د چین پاکستان اقتصادي لار په لړ کې درې لوی پروژې منظورې کړې دي. نوموړي تېر ماښام په بیجینګ کې د چین پاکستان ګډو همکارو کمیټې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل په دې کې د پښتونخوا 5 ضلعو تړلو اورګاډي پټلۍ پروژه هم شامله ده. د خیبر پښتونخوا په هری پور کې د دوګاړو جنگیدو په ترافیکي حادثه کې وو کسانو ته مجوب لا وخت ده. پولیسو نن مشال ریډیو ته چې په والډې سیمه کې مسافر بس له ویګن سره جنگیدو چې پکې د یو ماشوم په ګډون 5 کسان مړ شوي دي او 2 نور زخمیان دي. روسي چارواکو ویلي د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو اړوند کمپیوټري غلاو په روس کې له امریکایي سفارتکارو سره د ناروا چلند په تور د واشنگټن لخوا په ماسکو د نوو بندیزونو په اړه به مناسب رد عمل ښایي. د روس د پارلمان ویاند دیمتري پیشکوف ویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د روس ته رد عمل تعین کوي. ترکی پوز وای د شام په شمالي برخه کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې د هدفونو خلاف روسي جاز په تیرو 24 ساعتونو کې 3 هوایي بمباري کړې دي. نن پوز په یو بیان کې ویل چې دغه هوایي بریدونو د شام په الباب خارګوټي کې د داعش 12 وسوال وژلي دي. د شام بشری حقوقو د سار ادارې ویلي د نخښتو ځینو رپورټونو باوجود داسې ښکاري چې په شام کې نوی اوربن تر ډیره حده عملی دی. د اوربن توافق چې د روس او ترکی په منځورتوب د غیوات په وخت بیګا د شپې نه عملی کېدل پیل شوی. د ستمبر د میاشت راهیسې لومړی اوربن چې په ټول هیواد کې عملی کیږي. فوجي چارواکي وایي عراقي ځواکونو د اسلامي دولت له وسله والې ډلې نه د موصل ښار بیرته نیولو لپاره د عملیاتو دویم پړاو پیل کړی دی. او په خوست کې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو ترمنځ لوبه روانه ده. نن په خوست کې د کرکټ د نوي جوړ شوي ملي لوبغالي تر نستیرو سره د کرکټ ملي ټیم لوبډله په دوو ټیمونو کې په خپلو کې سره دوستانه لوبه کوي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې مليحا امیر زده وړاندې کول او اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبريال سراج زهیر څخه د پاکستاني ورځپاڼو د اداريو لنډیز وو.
نن ایکسپریس روس پانا خپل ادریه کې وای د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا نورو اترهګرو ته د مرګ د سزا ورکولو او دریو ته د بند د سزا ورکولو تایید وکړو. د ادریه په وینا په کال 2014 کې د دسمبر په میاشت کې په پیښور آرمی پبلک سکول باندې له حمله وروسته وسلوالو ته د سزا ورکولو لپاره پوزي عدالتونه جوړ کړی شوی وو او له دې وروسته د عدالتونو ته 300 مقدمه ولېګلې شوې چې پکې یو سلسله اوس هم روان دي. ادریه وایي که څه هم د دې عدالتونو وخت په 1 جنوري ختمیږي خو بل پلو د داخله چارو وزارت د ترهګرۍ د مخنیوي قانون او تحفظ پاکستان اکټ په یو کولو باندې یو نوی قانوني مسوده جوړه کړي چې د قانون د وزارت له منظوري وروسته به پارلیمان ته وړاندې کولی شي. او دا ځکه که نوی قانون جوړ نشو نو له 1 جنوري وروسته به دغه ټولې مقدمې د ترهګرۍ ضد عدالتونو ته لاړې شي. ادریه اخر کې وایي د افسوس مقام دی چې ځینې غیر سرکاري تنظیمونه پوځي عدالتونو او د مرګ په سزاګانو باندې اندېښنې ښودلې دي. هلن کې ترهګري د ټول ملک لپاره یو ناسور دی او د ملک قومي سلامتیا له دې سره تړلې. نو تر څو چې دغه نوی قانون نوی جوړ شوی باید چې دا عدالتونه خپل کار سرته ورسوي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکي آج ورځ پانه خپل ادریه کې لیکي چې د سپریم کورټ جسټس میا ثاقب نثار په خپل ریمارکس کې ویلي چې د زهرجنو پی یا شدو خرڅولو سره د ولس د موجنو کوشش نکیږي.
کیږي.
په دې موخه اعلی عدالت پنجاب فوډ اتارټی ته په پپیو کې صحت ته زیان رسوونکي سیزونو ملاوټ کوونکو خلاف د سختې کاروایۍ کول اختیار هم ورکړو. د ادارې په وینا چې د کیس اورېدنې پر وخت عدالت ته وویل شي چې پپیو یا شیدو کې زهرجن یوریا یا سره او دوایانې اچولې شي کوم چې په لیبارټری کې د ټیسټ په وخت د صحت لپاره خطرناکې ثابتې شوې. ادارې مخکې لیکي چې دا مسله د پنجاب نه بلکې د ټول ملک ته صوبایي حکومتونو او ضلعي انتظامیې ته په فوري توګه ګامونه پورته کول پکار دي او د دې د مخنیوي لپاره دی نه یوازې په پېښور بلکې په ټول پاکستان کې د څارنې نظام جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کوارټر انډیا نومي ورځپاڼه په پاکستان کې پر فیسبوک د شوزو د ګروپونو زیاتېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې پکې راغلي دا ځانګړي ګروپونه شوزو ته پر بیلابیلو موضوعاتو له یو بل سره د خبرو او صلاح کولو موقع ورکوي. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجلې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ناکامي یو لامل دا دی چې هلته یې پوځي ټولې او مشران ژر ژر بدلول. په د دې دواړو لیکنو لنډیز له ملیحه امیرزاده څخه اورو.
کوارټز انډیا ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې که یوې خواته د انټرنیټ او سوشل میډیا استعمال مخ په زیاتېدو دی نو بلخوا ټولنیزې شبکې د هیواد په محافظه کاره ټولنه کې د ښځو په لاس یوه موقع ورکړي چې پر فیسبوک خپلې ځانګړې ډلې جوړې کړي او خپلې مسلې له یو بل سره شریکې کړي. ورځپاڼه لیکي د ښځو لپاره په ځانګړو ویب پاڼو کې د غړو شمیر په زیاتېدو دی چې د دوی لپاره یو دریځ دی او پکې له یو بل سره صلاح مشورې کوي. ورځپاڼه لیکي د ښځو لپاره جوړو ځانګړو ډلو کې د مسلک، کار، واده، مورولي، د بچو ښه پالنې او ورځني ژوند پر موضوعاتو خبرې او د یو بل ملاتړ کیږي. ورځپاڼه په فیسبوک کې د ښځو لپاره د ایس پی نومې یوې پټې ډلې په مثال ورکولو سره وایي چې دا ډله د دې ښکارندوی کوي چې ټکنالوژي په اوسني دور کې څومره بدله شوې ده او څنګه یې په کارولو سره د یو ښاري ژوند ضرورتونه پوره کیږي او له یو بل سره رابطې کیږي. بلخوا فارن پالیسي مجلې په افغانستان کې د امریکا د یوې لسیزې نه زیاتې مودې په جګړه کې د پوځ د ناکامۍ خبره په ګوته کړې ده. د مجلې په خبره په افغانستان کې د پوځ د ناکامۍ وجه تکتیکي نه بلکې د مشرتابه ناکامي ده. مجله د ورپورو چارواکو غټو غټو لسی اعلانونو او خبري هوندو پر ځای حالاتو او سیمې ته پکتو سمه حکمت عملی د ترهګری خلاف جنگ کې د کامیابی لپاره ضروری بولی. مجللی کې کله چې په 2009 کال کې جنرال سٹینلی میکریسټل په افغانستان کې د کومندې چارې په غاړه واخیستې نو هم دغه پوښتنه کوله چې د وسلوالو خلاف کامیابی لپاره څه ضروری دي. مجللی کې دغه پوښتنه جواب هم دغه چې هغه کسان چې د جګړې د چارو لپاره مناسبه وړتیا لري باید چې د اوږدې مودې لپاره پر ځای وساتل شي ځکه چې اوږد وخت دوی ته په لاس موقع ورکوي چې پر حالاتو او سیمې سم پوه شي او پرمختګ وکړي. خو د مجلې په خبره له بده مرغه په دې خبره توجه نه شوه او پر ځای د مشرانو او اهلکارو د زر بدلولو پالیسي خپله کړل شوه چې ګټه یې ونه رسوله. مجله د افغانستان جګړې حالات له ویتنام سره پرتله کوي چې په هغه هیواد کې د جګړې د وخت پالیسي په افغانستان کې هم استعمال شوه، یعنی په یو سیمه کې پوځي یونټ د اوو نهو یا دولسو میاشتو پس بدلیږي. مجله لیکي که دغه ماډل د ویتنام لپاره سم و خو د افغانستان له ضرورتونو سره بالکل سمون نو. مجله لیکي په تکتیکي عملیاتو کې د سرتیرو د فعالیت موده کم ساتل سم دي خو په ترهګرۍ خلاف جګړه کې چې له ځایي ولس سره کومو تعلقاتو ته ضرورت وي هغه په یو سیمه کې د مشرانو د کار موده له کمولو سره نشي پوره کېدی.
مشال ریډیو ته غوښتست د روس او ترکی مشرانو هیله شوډلې چې د شامی حکومت او مخالفینو ترمنځ به د اوربند هوکړه عملی سي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر ماښام اعلان وکړ چې د ولسمشر بشار الاسد حکومت له خپل مخالفینو سره د اوربند هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. خو د احرار الشام په نوم وسلوال ډلې ویلي د دې هوکړه برخه نه ده. فریبا ظاهر نور حال راکوي.
د سوریه د حکومتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ د اوربند توافق لاسلیک پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړ.
پاتې سندونه درې
سندونه لاسلیک شول. یو د سوریې عربي جمهوریت د حکومت او د هغو د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د اوربند توافق، دوهم د اوربند د عمل کېدو د څارنې سند، او دریم هغه اعلامیه چې د سوریې د بحران د حل په هدف د مذاکراتو د پیلېدو لپاره چمتووالی پکې ښودل شوی دی. د دې خبر تر خپرېدو څو ساعته وروسته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربند توافق لاسلیک کېدو ته خوشبیني وښوده. دی وایي یو چانس لرو چې په یوې سیاسي حل لارې سره وکولی سو په سوریه کې د وینې تویدل ودروو. موږ باید دا چانس له لاسه ورنه کړو. دا یوه تاریخي موقع ده. اوس د یوه فرصت لپاره لار پرانستل سوې، نو باید استفاده ترې وکړو. له همدې سره د سوریه ملي ائتلاف چې د رژیم د اصلي مخالفینو ډله ده تایید کړی چې د اوربند په ملاتړ کوي. د سوریه پوځ هم ویلي چې په ټول هیواد کې به د رژیم له وسلوالو مخالفینو سره د غوربند مراتوي، خو وایي د سختري زور ډلو لکه داعش او النصره جبهې په وړاندې مبارزه به ونه تروي. کرملین د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر پوتین له بشار الاسد سره ټلیفوني خبرې کړې او زیاتوي چې اسد د اوربند مراتولو ته ژمن دی. پرون ناوخته د سوریه د رژیم پر ضد یوې عمده وسلوالې ډلې احرار الشام اعلان کړی چې د اوربند او د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه شک لري. د دغې ډلې ویان احمد قرا علي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې احرار الشام دغه توافق نه دی لاسلیک کړی او شکونه لري چې په مناسب وخت کې به یې ووایي.
عمان د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي هیوادونو په ترهګرۍ ضد ائتلاف کې د ورګډېدو اشاره ورکړې ده. د خلیجي هیوادونو رسنۍ وایي په دې لړ کې سفارتي هلې ځلې روانې دي. د سعودي عرب په مشرۍ په دې ائتلاف کې ایران او عراق نه دي شامل. د مشال رادیو د خبرونو مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی دی چې مهمې برخې ګلایاز وړاندې کوي.
عمان چې د ایران نږدې ملګری هیواد دی، د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو ائتلاف کې د شاملېدو اشاره ورکړې ده. عرب رسنیو د عمان د دفاع وزیر لخوا د سعودي عرب مرستیال ولی عهد محمد بن سلمان ته د لیږل شوي یو لیک حواله ورکړې چې پکې په هغه ائتلاف کې د شاملېدو اعلان یې کړی دی. د خلیجي ریاستونو سرچینې وایي ولی عهد به راتلونکې اونۍ کې د عمان سفر وکړي چې د سعودي عرب پاچا د رسمي سفر لپاره به لاره هواره کړي. په دې رسو کې عمان له سعودي عرب سره اړیکې د ایران په سر کړکېچنې شوې وې. سعودي عرب یو کال مخکې د ترهګرۍ پر ضد د اسلامي هیوادونو ائتلاف جوړ کړی وو او واشنگټن د دې ګام هرکلی کړی و چې دې سره به سیمهییز هیوادونو ترمنځ همکاري نور زیاته شي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد به نړیوال کمپاین نور پیاوړی شي. په دې ائتلاف کې ایران او عراق شامل نه دي. د منځني ختیځ په شام، لبنان او یمن په جګړو کې سعودي عرب او ایران د یو بل مخالفان دي. سعودي عرب تیر کال له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړې وې. دا ګام له هغې وروسته اخیستل شوی و چې سعودي عرب یو شیعه عالم ته پانسي ورکړې وه چې په غبرګون کې په تهران کې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه برید کړی و. د سعودي عرب ملګرو هیوادونو د ایران پر ضد هم سفارتي ګامونه اخیستي و او په تهران یې تور پورې کړی و چې په سیمه کې فرقه ییز نښتو کې ککړ دي. خو په هغه وخت کې عمان له تهران سره ولاړ پاتې شوی و. د انګریزي ژبې ورځپاڼې عرب نیوز ویلي چې د اسلامي هیوادونو په ائتلاف کې د عمان شاملېدل د سعودي عرب لویه کامیابي ده چې سیمه ییز او اسلامي هیوادونو د رانږدې کولو یو نوی باب شروع کوي.
ګلایازو اوس هم ستاسو پام د مشال رادیو اونیز پروګرام پام کواته را اړوم. د دې خپرونې کوربه امان الله ناصر دی.
پام کوا
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو یخنی لرزولو حیران خانز غلولو گرانه پا مندکرو او سیاسی کشمکش رپولو او ریدونگو گورگین جان میرچکه حاضر ده دا داسی خبرونو سره چی داسی بمو وشار بی لکه شملی داسی بمو اونستیزی لکه لیم بو داسی بمو اوز بیخی لکه آم او داسی بمو وچی چی لکه گنه مات بمو کی لکه اخروت داسی بمو موخری لکه نن سبا چې خوري خلق د بل پور داسی به هر څه در نوالی لکه ارڅ چې علی اغواکاران پزور او داسی شور به در باندې جوړ کی لکه ایران خان جی پنارا شریف جوړ کړي دی شور نو ګرانو لکور لری وزیرانو د درز درز جنگ و جدل په ما بین کی د خپل بچو سبا اون ته حیرانو د پردو په اتان کی سرببرو او استومانو او ریدونکو پدی هلیو چې پردی آنسوګیس بجړولی نه است په بابا چې برنا کی کې بیاواری وشتل سوی او بیا گرفتار شوی نه یاست. د لاهور د دوه غټو غیو په مابین کې به د غوجل د مونګه کرنګه تر پښو لاندې شوی نه یاست. په دې یخ یخنۍ کې به د مفت پر سوپ پیخ شوی نه یاست او د یوې بالټې اکسپایر یخنۍ د څکلو نه پس به لاس په ګیډه نیولی له مجلس نه شاټ شوي او ورک شوي نه یاست. د یخنۍ نه د بچ کیدلو دپاره به تر درو بړستونو لاندې شوي نه یاست او هلته به د هغه یخنۍ د څکلو په سبب د ګیډې په ګوړو ګوړ او بوړو بوړ له خوبه نه بې خوبه شوي نه. نو ګرانو او بې خوبه ملګرو، د خوب د ختمېدو یو سبب د جنګیره ګاونډې څنګ ته کور هم دی. کله کله د ګاونډې لوی لوی موټران او د هغه هارنان د بې خوبۍ سبب جوړ شي. کله کله بیا د ګاونډې د بیلو بیلو مارغانو، ځناورانو او چرګانو ساتلو شوق د بې خوبۍ سبب جوړ شي. دا څنګه جوړ شي؟ دا وختو تکې چکري سټوډیو ټینشن تې ګړبړې شنترا غوښتې دی ښاغلی بټیر خان شکاري. نو غوږ او سپږمې شي د دوی دواړو سرنا.
بټیر خان صاحب، تاسو دا راته ووایاست چې دا ستاسو نامه بټیر خان او لقب کولنګي مورو پلار در باندې ایښی و، او که چیرې تربورونو د دښمنۍ په بدل کې در باندې ایښی و، نور نومونه نه و؟
یاره تاسو ډیر ښه سوال را باندې وکړلو. مور و پلار خو نوم را باندې ایښی و خیرالله خان خیراتی. هغه چې خلکو وکتل چې نه خیر شو نه خیرات، نو ګاونډیانو بس دغه نوم را باندې کیښود.
ولې؟
که توتی دی که مینا، که بټیر دی که چکور، که الیسیشن دی که بولټیریا، هر رنګه حیوانان مې په کور کې ساتلی دي. بس یو توتکی نه وه په پنجره کې، هغه هم دا د پیدا شوه چې دا انټرویو د خیره ختمه شي، بس تا هم خپل چیړیاګر ته بوزم. او
یو دا سړی څه وایي؟ زما نامه توتکی ده، زه په خپله توتکی نه یم. ته دا راته ووایه، دا ستا ګاونډیان ستا نه ډېر تنګ دي، وایي ټوله شپه د بټیر خان بټیر نارې وهي او د الیسیشن او بلټیریا یې غپ غپ وي.
ها ورته وا د نواب بچیه، دا د کلاشنکوفونو دره بهار، د جهازونو بمبار، د مشینانو دره زهار بد نه در باندې لګیږي. بیا ما خام په غوږ کې درته د کور ودانی غیبتونه، د مور جړا او خیرې ساندې او فریادونه خوب نه در خرابوي. زما د بټیر سوریلا او د چرګانو پورتیلا بانګونه خوب در خرابوي.
یو یو دا سړی څه وایي؟ دا هغوی خو کار دغه دی، ته ولې د ګاونډیانو سره داسې کوې؟
توتکو توتکو دا سزا ده، دوی دې په خپلو ګریوانونو کې هم لږ وګوري. چرته دوی خو به د چا خوبونه نه وي ور خراب کړي.
څه مطلب؟ دوی خوارانو څه کړي دي؟
زما یو ګاونډي د وابډا افیسر دی، بل د کسټم کلکټر دی، بل د شناختی کارډ ډایرکټر دی، بل د ګیس منیجر دی، مخامخ راته د انکم ټیکس منیسټر دی، او شاته د فوډ د سیکرټری ډرایور دی، او پاس د لیونیانو د تانی انسپکټر دی. اوس ته په ایمانداری راته ووایه، د دې خلکو خوبونه ور خرابول ثواب دی او که عذاب؟
ولا دا خبره خودی صحیح ده. نه دا ته چې توپک په لاس کې څلیرویشت ساحته ښکار کوې، نه مارغه پرېږدي نه څاروي، دا ولې؟
پوه شوم ستا مطلب دا دی چې زم ټوپک راوالم او د انسانانو وژنه شروع کم. ای د خدای بنده، هغوی انسانان په مخه کړي دي، هیڅ نه ورته وایست، او مونږ خوارانو که یو دوه سویان کباب کړل، یو دوه بټیره موسجي کړل، نو ګناه مو وکړه. تاسو د انسانانو زړونه ور کباب کړي دي، مونږ څه درته ویلي دي؟
نه نه قربان، ته په غوسه کېږه مه، په کباب خو در ملامت یو، هغه خو ستاسو حق دی، یوازې ستاسو نه، زموږ د حکمرانانو هم حق دی، د ټیکهدارانو او د دکاندارانو حق دی. کبابونه وخورئ، سجی جوړې کړئ، خو دا په پنجره کې چې دی بند کړي دي، دا خو غلط دی، نه تر پوزه دی جار شم.
ښه، زما په پنجره کې خو توتی دی، مینا ده، چرګ دی، بټیر دی، او دا ستاسو نارینه و چې خپلې ښځې د زور په پنجره کې بندې کړي دي، خزو چی نارینه د خپل مکر په پنجره کې بندې کړي دي، خانان او غریبان د غربت په پنجره کې، او سیاستدانان او ساده خلک د سیاست په پنجره کې نه دي بند کړي، پوهانو عالمانو خلق د جهالت په تلکه کې نه دي بند کړي. اے د لالچ او د پردو د سیاست په تلکه کې په لکه بند او مونګکانو، یو ار خپل ځانونو خو خوشی کوي، بیا د مارغانو او د حیوانانو د حق خبري کوي.
یو دې سړی خو د میخ رشید رنگا په ډیسنجی پورته تقریر شروع کړو. زوایما دا حیوانان هم اکلری او گاونډیان هم، دا اغوی خیال وساته، گاونډیان ستاسو دا شکایت هم لري، وای ته چرګان بټیران او سپیان جنگوي.
شکر الحمدلله ستاسو د انګور رنگ می خپل سړی او دا غمور خو نه دي سره جنگولی، د دو نمبر ملکانو رنگ می خپل سکتر بوران خو نه دي سره جنگولی، د ترډ امپایر په شانی دوه کرکټران خو می نه دي سره جنگولی، دوی قبیله او یاران خو می نه دي سره جنگولی، د دوو بیلو عقیدو مسلمانان خو می نه دي سره جنگولی. اول خپل امسایه گلویز دکی خانه مو خراب نشه، سلور طرف امسایگان ستاسو له لاسه سر ټکوي. سلور ولی دا غو شاته چې سلور سلور نور دی غل هم در نه بیزاره دی. ما ته په سو زله ویلی دی چې د توتکی د فلار د خراټو او د توتکی د پراټو نه اوس مونږ تنگ راغلی.
یو خوار نشه، زما پراټو بیا څه پکړی دی پام سایګانو؟
نه، کله تا دا سوچ کړی دی چې ته دا د آلو والا پراټې پخوې، بیا مولی هم ورسره ګډی کې د دې خوشبوئی، او بیا ورسته هغه بل بوی، هغه مطلب دا دوه نمبر سینټ چې ته لګوې، دا د ګاونډیانو پر مغزو بد اثرات نه چوي؟ تا کله دا فکر کړی دی؟
نه، دا خوشبوئی به بیا ولی هم سایگان تنگوي.
های چې ګاونډی دی غریب وي، خوار په وچه روټې پسې پریشان وي، د بچانو یې ګیډې وږې وي، او د ښځې یې په سر کې سپږې وي، او ته ورته ولګوې یوارې سینټ، او بیا پورته شي د پراټو خوشبوی، د هغوی په زړه به کاڼې نه اورېږي، او په ګیډه کې به یې مونګکان نه پاتڼ کېږي. تاسو کله دې خبرې ته فکر کړی دی؟ او بل مهرباني وکړه، د دې خپل پلار هم یو بندوبست وکړه، د دې نه هم ګاونډیان ټوله تنګ دي.
اے گورا بٹیر خانا، زا هر څه برداشت ولای شم، خو د خپل پلار په حق له خبره نشم برداشت ولای. هو زما پلار به څه کړی دی؟ غریب خپل جماعت زی او راضی
څه کړی دی؟ دا نو ته زما د کونډې نیا نه تپوس وکړه چې دی په دې تلو راتلو کې څه کوي. د ورځې زما نیا ځینې تنګه ده، او د شپې خو ټول ګاونډیان ترې نه تنګ دي، بلکې شینزړي دي لکه بادرنګ. د ده د لاسه د دوی په زړو داسې شنې خټې پرتې دي.
یو دا سړی څه وایي؟
د شپې تا د غریب خراټې اورېدلې دي؟ له ډېره چلمس کولو نه سینه داسې شوې ده لکه شمالي وزیرستان. ټوخې دې اورېدلې ده؟ زما کونډه نیا چې د خوب ګولۍ وخوري نو د ده ټوخه شروع شي. توخه خو بیا هم قابل برداشت، خدا خراټه او پراټه دام خیر دی. پلار ته دی بس مهرباني وکړه، یو کونډه ور پیدا کړه چې حق یاد شي. هو چې د چرګ سره چرګ نه وي، د بټیر سره بټیری نه وي، د چکور سره چکورۍ نه وي، او دا زما رنګه توتی سره دا ستا رنګه توتکی نه وي، نو ژوند ولاکه هیڅ خوند.
څه مطلب؟
نه مطلب دا ستا د پلار خبره مې کوله که نه، چې یو کونډ شي او بیا یې کور د کونډې سره په څنګ شي، خوراک یم شملې او بادرنګ شي، نو ګاونډیان ترې نه تنګ شي مڼې. هو پام کوه، زمونږ د اناګو هم لږ احترام کوه ګنه.
نوگرانو ده حکوک نسوان بی خبرو، او ده حکوک شوروا او حکوک حلوان خبرو ملگرو، دا وقت با ستودیو تینشن تی گربریشن کی حکوک علی خان عرف انصافی سی ناس ده، تاسو ددن ده هر رنگ حکوکو پاکل تپوس کولیش. تلیفون نمبر تاسو ده یاد ده، 000 او شوره شوره
Ha 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 ha
حقوق علی خان صاحب ہم دازما اڑونا او پلار پر جائیداد کے ماتا حق نہ رکھوی یو چور تو آیا وائی شتا جائیداد سے کبھی
ہائے 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 خورکے صدر تو ہم زمون خلے او گیڑی صرف دا بل اک خوڑا لیشی اک ورکوالی نشی دا ٹولی نڑی سر پا جنگیو دا ٹولی نڑی دا حق دا پارا او دا خپلی لور خور خوسا دا پیشو لحکو کلانا خبر ایو آو دعا کوا چی دا حق ویون کی خلے دا حلوا خوڑونو نفارغشی او دعا او کی
اشه اکوک علی خان صاحب تو از مور وزیران بکنه داده غریبان و اکوک ورکی؟
تا غم مکو نه بوالا پا خبر شوی دی اغا متل دی اوریدلی دی چی سپموالی سپو خوڑلی
اکوک علی خان صاحب دا زما زوی او زما انگور زما حکم خوری
مورکه وای یو ورز دا بلی مور دا وای ساز بی کبی بهوتی چی تا دا خپلی خواخ یک خوڑلی دا غورز دی هی روا
یو یو پون بند که خوار سی دا سپین خبره پام که بچه دا سپین خبره بلواری و نکه کنه سر بطی تر مات کم او پازه بطی وینی بند که تلیپون پام که چه بلا خبره و نکه پام که و پام